د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د سیشن به ورځ د نن د سمبولې 15 منیټه د 1390 هجری المریز کال د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې تر درو بجو پورې د ځوان فکر پروگرام درته لرو. فیروزه عزیزی دا پروگرام وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د ازادي رادیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. که د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري پیل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وای په نږدې وخت کې به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې لوی بدلون راسي، او د ایران حکومت ویل امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. پوره خبرونه واوري. په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا د استازو خبري پیل شوه. د فرانس پرس خبري آژانس له مخې تیر شپه هم تر ناوخته پورې دواړو خواوو خبري کړې دي. په قطر کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبريال ایوب خاورین نن د ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبري به نن د ورځې تر پایه پورې روانې وي. د وسلوالو طالبانو ویان د سوهیل شاهین تر دې مخکې پر ټویټر خبر ورکړی و چې دوی به هڅه وکړي چې نن د توافقنامې وروستي ټکي نهایي کړي. د افغانستان دفاع وزارت په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په امنیتي وضعیت کې د لوی بدلون د امکان خبره کوي. د دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د پراخو تهاجمي عملیاتو د پیل یادونه هم کړې. د دې وزارت چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو عملیاتو ته اشاره کوي او وایي چې ډېر ژر به په هغو سیمو کې عملیات پیل شي چې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د نویو او لویو پرمختګونو خبره کړې وه. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 50 کسیز ډلې قومندان تېره شپه له خپل زوی سره چې هغه د وسلوالو طالبانو لخوا جنګېده په جګړه کې وژل سوی دی. د فیض آباد ولسوال الفشا ازادي راډیو ته ویلي چې 60 کلن باز محمد د افغانستان د پخواني ملي اردو ډګروال و او د کوکلداش کلي د امنیتي قرارګاه قومنداني کوله. هغه تېره شپه تر اوږدې جګړې وروسته چې له مقابل لوري یې زوی جنګېده د په جګړه کې ووژل سو. باز محمد د مخکې تیره ورځ د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې پر خپل زوی ژغ کړی و چې له جګړې لاس واخلي. دا وایي د هرې جګړې پای سوله ده. د موږ د ناپوهۍ له کبله دا مصیبت پر ځان راوستی دی. د فیض آباد ولسوال ویلي ډګروال باز محمد او یولس سرتیري تیره شپه په نښته کې ووژل سول او نن ټول خاورو ته سپارل سوي دي. د ایران حکومت ویل امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن دا خبرې په یوه ټلویزیوني وینا کې کړې دي. تر دې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په مناسبو شرایطو کې به له روحاني سره خبرو ته تیار وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن ویلي چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول غیر قانوني د ده په وینا غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه لرې کړي. روحاني ټینګار کړی چې هیواد یې هیڅکله هم اټومي وسلې نه دي غوښتي او که د ایران ګټې خوندي نسي له هغو مسؤلیتونو به اوږه سپکه کړي چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس لري. امریکایي سناتور ران جانسون ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ران جانسون د امریکا د وسکانسن ایالت له جمهوري غوښتونکو سناتورانه دی. هغه د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په یوه پلاوي کې روسیې ته د تګ پلان درلود. ران جانسون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د اروپا او سیمه ییزو امنیتي همکاریو د برخې مشر دی. د جانسون دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې هغه پلان درلود چې د روسیې له حکومتي چارواکو هلته له امریکایي سوداګرو د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره وګوري. په بیان کې نه دي ویل شوي چې جانسون دقیقا څه وخت روسیې ته روان و، او دا هم نه ده واضح شوي چې په پلاوي کې د نورو غړو ویزې هم رد شوي که یا. امریکا کې د روسیې سفارت د دې بیان تر خپرېدو وروسته ویلي چې جانسون په دې سفارت کې د ویزې لپاره عرض نه دی کړی، او روسیې ته د تګ لپاره په اړه یې پلان هم دوی ته نه دی معلوم. په واشنگتن کې د روسیې سفارت پر ټویټر لیکلي چې د امریکایي سناتور بې اساسه تورونه په دی کې چې هغه خبرو ته نه بلکې شخړې ته تیار دی د شک ځای نه پرېږدي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن خبرې کوي. د کرملین د رسمي بیانیې په حواله ولادیمیر پوتین او ولسمشر رجب طیب اردوغان مسکو ته نږدې د ژوکوفسکي په ښار کې سره خبرې کوي. اردوغان په داسې وخت کې مسکو ته تللی چې د سوریې پوځ د سوریې په ادلیب ښار کې چې مسکو او انقرې غیر نظامي زون اعلان کړی دی د وسلوالو پر سنګرونو هوایي حملې کړي دي. اردوغان د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې په ادلیب کې د سوریې د رژیم لخوا سرغړونې کېږي خو ټینګار یې وکړ چې دا ستونزې به له منځه یوړل سي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه وخت مو بخیر خدای دو کترو غو جوړ آرام اوسئ. دونه دا ورځ مو تر سه شمې ورځ پورې بخیر رسولې وي او دا من په فضا کې اوسئ ټول. د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه پیل سوه نو په دې خبرونه کې به د تل پسې نو وایم چې په څه موضوع باندې هغه کو داسې مستقیم به ووایم چې په افغانستان کې افغاني ټولنه کې د ځوانانو د بیکاری د کچې او په ټوله کې په بیکاری باندې بحث کوو. تکړه ځوانان به راسره په خبرونه کې واوسي مېلمانه به واوسي دوی به ښه ښه بحثونه ولري په دې اړه او تاسو هم کولی شئ چې اړیکې ونیسئ مخکې تر دې چې زه تاسو ته قدرمن مېلمه ته واوسئ چې حضور راوړی د راغلی دلته په خبرونه کې راسره دغه تاسو نه معرفي کوم. د خبرونې د اړیکو شمېرې به تاسو ته ووایم چې 0995 15 30 همدارنګه 0 200 225 په دې شمېرو باندې تاسو کولی شئ اړیکې ونیسئ. په خبرونه کې راسره قدرمن هغه محمد قریشی دی، د تکړه ځوان دی، فعال دی، دوی سره بحث ولرو. قریشی صاحب ستاسو مسې
غلی عزیزی تاسو ته سلام، د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام.
ځوان دی اوسئ قریشی صاحب، څه فکر کوئ دا مهال د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو وزارت کوم شمېرې چې له موږ سره شریکې کړي دي؟ شاوخوا 2 میلیونه افغان ځوانان په شرایطو برابر ځوانان له کاره بې برخې دي یا بېکاره دي، اوزګار دي. د دغه بېکارۍ دلیل او لامل څه دی؟
تاسو پوهیږئ چې ټول ملتونه په خپل نفوسو باندې ډېر تکیه کوي او نفوس د خپل پرمختګ او د خپل هر اړخیز ثبات لپاره یو انډیکیټر یا شاخص ګڼي، او په افغانستان کې او د دریم نړۍ په نورو هیوادونو کې هم نفوس ته ډېره پاملرنه او ترجیح ورکول کیږي. که تاسو فکر کړئ د نړۍ هغه هیوادونه چې ډېر نفوس لري نو بیا د نورو په نسبت باندې په اقتصادي پیاوړتیا، پرمختګ او په نورو مسایلو کې مخته یا بل بحث چې ډېر مطرح کیږي چې په نفوسو کې د ننه کټګوري کې بیا د ځوانانو بحث ډیر مطرح کیږي. ځکه ځوانان لایو خو څخه ل انرژي څخه برخمن دي، لبل خو څخه هغه فنی بشري ځواک چې وټولنه یا یو هیواد اړتیا ورته لري هغه په ځوانانو کې دی. او د دریم نړۍ په ځنګړې توګه د افغانستان د نفوسو په منځ کې بیا د ځوانانو کتله ډیر زیاته او ځواکمنه ده. نو د دې لپاره چې د ستراتیژي او پالیسي په کچه باندې د نفوسو د پیاوړتیا او د شریز وخت په اړتیا لپاره کار وسی نو ډیره فارنګونه باید پر ځوانانو وسی. دلایل دا دي چې لومړی په ځوانانو کې د فنی ځواک توام نسته، دوهم دا چې دغه ډیره لوی کتله ځوانان که شیګونو ته وړاندې سي، شو مسایل ته وړاندې سي، د هیوا د پرمختګ په چارو کې بوخت پات سي، اغه سوشل انګیجمنت یا ډیولاپمنت انګیجمنت ورته وای، نو بیا دوی کولای سي چې مثبت اثر وشي. او که خدای مکړه دا ځوانان لکه اوس چې مشتاسه ففاټا کې وینو یا په افغانستان کې وینو یا په نور هیوادونو کې، هغه د جګړې لور ته لاړ سي، د نشي توکو لور ته لاړ سي، یا د بدبختۍ لور ته لاړ سي، یا د اکستریمیزم یا افراطیت لور ته لاړ سي، بیا نو په بدبختۍ اوړي چې بیا د دولت او حکومت او پر نړیواله کچه باندې د نړیوالو سازمانونو هوا سم نه پرې رسیږي چې هغه یې مهار کی. نو په همدې خاطر باندې د ځوانانو شتون او د ځوانانو باندې پنګونه ډیر مهم بحث دی. دا چې په افغانستان کې ستاسو د ارقامو لمخې چې تاسو د کار او ټولنیز چارو وزارت په استناد باندې ویل چې له 2 میلیون څخه ډیر ځوانان په افغانستان کې وزګار دي، زه فکر کوم دا رقم ډیر وړوکی رقم دی، لا به هم له دې نه زیات وي، ځکه موږ د افغانستان نفوس 1.5 میلیون یادو، که دقیق ارقام د افغانستان د نفوس راواخیستل سي د افغانستان نفوس به 6 میلیونه هم ډیر وي. ځکه که زه یو وړوکی مثال درکم، ممکن د هلمند نفوس 8 لکه په رسمیاتو او په رسمي چوکاټ کې ثبت شوی، خو د هلمند نفوس له 2 میلیونه نه هم اوړي. نو دې ته په کتو سره هم د افغانستان نفوس همره نه دی چې څومره په رسمي ارقامو کې یادیږي، او نه هم د ځوانانو نفوس همره دی چې په د ملګرو ملتونو او ځینو نورو سازمانونو په رسمي ارقامو کې یادیږي، او نه هم 2 میلیونه ځوانان یوازې په افغانستان کې بیکار دي. افغانستان ځوانان نه یوازې د نه قانون کډوالۍ او افراطیت او انساني قاچاق او ځینو نورو نشي توکو دي مثال سره لاس او ګرېوان دي، په ځانګړي توګه دوی بیکار دي، او بیکاري د دوی پروژو باندې پر دوی دا تحمیلي چې دوی جنایي جرمونو ته لاس واچي، د ټولنې نظم اخلال کی، او بل اخر د حکومت دولت پالیسی جوړونکو ټوله د سیستم او د خلکو پروژو باندې یو لوی بار جوړ شي. نو زه فکر کوم دغه اساسي عوامل دي چې لوی خواڅخه د پالیسی په کچه باندې په سیستماتیک توګه دوی ته کار لسوي، لبل خواڅخه د دولت او ملت په کچه باندې په ټولنه کې هغه منابع چې دوی ته باید ورسیږي د هغوی د کمښت مسأله ده، او په دریم قدم کې استخبارات د سیمه استخبارات یا په ټوله کې جګړې ډلې استخباراتي ډلې هغوی ډیر هڅه کوي چې د ځوانانو د تازه وینه چورتای فرش بلډ چورتای د کاش کی په یو ډول نه په یو ډول دماغونو ورته پریولي، او د خپل اهداف او د خپل مخ او د خپل افراطیت لپاره وکاروي، چې لډیره به د مرغم چهره پروژه ډیزاین شي د بدبختی په هغه کې د ځوانانو رول ډیر زیات وي. تاسو اوس عمل نه وګوري د افغانستان په جګړه کې تر ټولو غټه قرباني ځوانان ورکوي، او دواړو لورته ځوانان لمنځ ځي او هغه قرباني ورکوي.
د منابعو د کمښت مسله یا خبره مو یاد کړله، څه فکر کوي ولې دغه کمښت را منځته سویدا؟
مش په جګړه کې یو، او هغه ملتونه چې کمزواک وي خوارزواک وي او د هغوی ټول منابع پر بهرنیو مرستو باندې ولاړ وي، دا اوس مش خپل انکشافي بودیجه اته عادي بودیجه د خپل منابع څخه د خپل مالیاتو څخه نو څخه کولای شي هغه ورکړو. نو په افغانستان کې مش ټول تکیه پر بهرنیو مرستو ده، او بهرنی مرستې عموما محدود وي. بیا چې کله افغانستان ته راځي یو خو خپل د بهرنیانو پر لاس په خوارته یو وس راځي یو اندازه فساد پر کیږي. کله چې بیا د حکومت سیستم ترازی، د حکومت په سیستم کې هم لډیره بده مرغه د فساد په خاطر باندې د منابع په صحیح توګه سره نه لګیږي. د ته ورته جګړه د دې منابع د لګول لپاره یو خند دی. اوس نو باغران ته حکومت چې په تیرو 3 کلونو کې یو ځل نه تللی، نو په باغران کې به ځوان ته کله دی وکولای شي چې کلینیک ورسې، یا یو پیغل انجلۍ ته یو ټابلیټ ورسې، یا پاکی اوبور ته ورسې. یعنی هغه په هغه خوارځواک او بد حالت کې ژوند کوي چې 100 کاله وړاندې په هغه حالت کې ژوند کاوه، اوس هم په هغه حالت کې دی 100 کاله وړاندې هم په هغه حالت کې و. نو د منابع په وړاندې فکر کوم تر ټولو ستر چیلنج او ستر غبرګون دا دی چې زموږ منابع ټول د بهرنیانو تر لاس لاندې او بهرنیان مشترکې، تر څو چې موږ په خپل پښو باندې خپل متکین شو، او زموږ نظام خپل منابع خپل ونه ساتي، او په متوازنه توګه باندې د اساسي قانون پر بنسټ ټول خلکو ته په صحیح توګه ونه رسي، تر هغه وخت موږ نسو متکی کېدلی او د منابع او منظم ویش نسو کولای.
څه فکر کوئ دغه د بیکاری یا څوک چې اوسګاری ستونزه یوازې په ښارونو کې ده که په ولایتونو کې هم ده؟
اصلا خو د دیموګرافیک مطالعاتو پر بنسټ باندې افغانستان ډیر نفوس په ولسوالیو او کلو باندې کې اوسېږي، خو له بعد مرغه چې کله جګړه تیز شوه ده او دغه بدبختی زیات شوه ده په کلو باندې کې د جګړې لوي خلک ډیر کوشش کوي چې شهرونو ته لاړ شي. نو کچيري دغه عوامل ته سړی پاملرنه وکي، نو ممکن په تیرو 2 لسیزو څه کم 2 لسیزو کله 2000 یو څخه راوړل ډیری خلکو کوشش کړی چې یاله هیواد بهر وتښتي، او یا داسې شهرونو تلار سیستم. مثال په توګه کتا سو د کندهار شهر یو مثال ورکړي، د کندهار د اکثریت ولسوالۍ هغه خلک چې په ولسوالۍ کې جګړو ته ځان نسی ولای د کندهار شهر ترغلي، او که لږ هم ژوند جوړ وي هغه به کابل ترغلي، او که نور هم ژوند جوړي دوبۍ ته تللی، نور هیوادونو ته تللی، استانبول دیته. نو په همدا مسله د چډيري خلک شهرونو ته راځي، نو چې څومره نفوس په شهرونو کې تبن ځوانان به په شهرونو کې دي، او په شهرونو په کلو کې په ټوپ په دواړو کې د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړه جوړه ده خو نسبتا ولسوالي او کلو باندې ته بیا په شار کې څه اندازه فرصتونه ستا چې هغه د تعلیم فرصتونه دي د ژوندندو فرصتونه ستا په سر باندې او پیغله ممکن په ولسوالي کې په یو کلی کې و رادیو ته اته لاسرسي ونه لري ته کولی شي رادیو کې کار وکړي ماش وخت له شجون جوړ کړي نو دغه مسله که سړی پرتلا کې نو ممکن په شارونو کې نسبت ولسوالي او کلو باندې ته فرصتونه یو څه شي
خو شي سم مخکې مونږ وکړو چې د دولت اړوند بنسټونه چې هغه کولی شي ځوانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي خدمات ورته ورسوي ترڅو هغوی کار ولري مشخصه طرحې او پلانونه نه لري آیا ځوانانو هم په دې برخه کې هغه کوم مسؤلیت خپله درلود هغه ادا کړی
بس دلته دا دی چې ځوانان چې کله په پالیسي لیول مخ خپله په ځوانان کار کړی دی ځوانان راوستل کېږي هغوی په پالیسي لیول باندې په مسایلو کې شکیل کېږي هغوی له کلو بانډو څخه طرحې مسایل راوړي خو کله چې پالیسي لیول ته وړاندې کېږي خنډونه ورته وړاندې کېږي یا د منابعو د کمښت په مسلې سره مخ کېږي یا د ځینو داسې تضادونو سره مخ کېږي چې ګڼې پالیسي جوړونکي د دوی نظریاتو ته پاملرنه نه کوي او دا نو بیا هغه بحث مطرح کېږي چې له لوړ څخه په کښته باندې د کښته څخه په لوړ باندې او موږ تاسو وینو چې په ستراتیژیک لیول باندې د پالیسي په برخه کې لکشته څه په پورته هغه مواد هغه مسائل چې د ډېر اهمیت لري ځکه د کلو باندو وزمر سره په ځوان پارلمان کې یو انجلی و د نورستان د برګمټال و دا مثالونه زه په اور اور دې خطر باندې پرستنې کړ چې زه خپل حیرانم چې د برګمټال نه راتلل ځوان پارلمان ته او ما ته ډېر جالب و نو دی به د نورستان د ځوانانو ستونزې دلته راوړلې هغه د صحیح په صحیح برخه کې کوم ستونزې لري په معرف کې څومره کوم ستونزې او د تورتنو نو زه وایم چې ځوانانو ته هغه سیانی چې باید پاملرنه سوی نه ده سوی او د ځوانانو ژغته پاملرنه سوی نو اړتیا دا ده چې د پالیسی په کچه باندې ځوانانو سوی سیاسي کاروانه خسته سي د هغه غوښتنو ته توجه پاملرنه وسی دا اوس مثال د روغتیا په برخه کې ځینی بنسټونو ځینی سازمانونو یو کار شروع کړی دی چې نو ځوانانو ته د دوی هغه یوت اډولسنت هیلت چورتوي یعنی د تنکوي ځوانان دروختیا مسلې چې ورسره شریکي یو ځوان د خپل مورکې ته د خپل ستونزې نشوالي مګر ډاکټر ته ډیر پر ډاډه زړه سره وایلی سي ځکه دا یو مسؤلیت درته ایجادیږي نو په همدې خاطر باندې دی مثال ته پکې تو سره په ټولیز توګه ځوانان ته پاملرنه نه دسوي او کسوي یې ځغه تر پالیسی پورې نه رسیږي او موږ امیدوار یو چې نه یوازې دا چې د حکومت په کچه بلکې د خصوصي سکتور په کچه باندې په ټولیز توګه په هغه برخې کې ځوانان ورتیا کار کوي باید د دوی د فنی مسلکی او همدارنګه تخنیکی زده کړو څخه
خصوصي د پارلمان یا د پارلمان د ځوانانو د پارلمان یا د ونه موکراتاسو په غلطه مشر وي او دا مسله باید مخکې ویلي و د خبره خو بهرحال په خپل د ځوانانو پارلمان څومره ځوانانو ته په دې برخه کې مرسته وکړه
ځوان پارلمان څو اساسي مسؤلیتونه درلودل یو مسؤلیت د ځوانانو پارلمان دا و چې د ځوانانو ملي ستراتیژي په ملي کچه باندې هم جوړه کړي هم تعقیب کړي ملګرو ملتونو یونیفی دفتر او ځوانانو معینیت او اداره امور په دې برخه کې کار کاوه د ځوانانو پارلمان یوازنی بنسټ و چې د ځوانانو په ملي د ملي ستراتیژي په جوړش کې ډیر رغند رول ولوباوه او هغه ستراتیژي جوړه سول او سیاسي دي ته ماتله ده چې جرات ما ولسمشر یا په ټوله کې د دولت د حکومت په مشران کې څوک پرانیزي او دوه نه وړاندې زه فکر کوم زه خو سیستم کې نه یم د باندې یم خو خبر سوم چې ستراتیژي افتتاح کېدله بیا ولسمشر پکتیا ته تللی و هغه پاته سول او بل بحث چې ډیر مطرح کیږي غدا چې موږ په ولایتي کچه باندې کار کوو او د پالیسی په کچه د پالیسی په کچه مې درته ویل چې په هغه څلور پنځو اساسي برخو کې چې ځوانان مهم رول لري دوی چې په ډیټا معلومات یو شی راوړل کابل تاغه په تخنیکی طرحو باندې بدلیل اړوند وزارتونو تور کړل دا اوس چې په اجرایي ریاست کې د ځوانان د اشتغال ځایي کمیټې جلسوي د ځوانان پارلمان یو لاستراوړل دی یو بل مثال هم درته وایم ممکن تاسو بیا بل پښتنه تلار سي غدا چې موږ دغه د انټرن یا د زده کړې کارکونکو پالیسی جوړ شوی په دې کې ځوانان پارلمان ډیر رول لوبوي
یو اوریدونکو لرو سلام علیکم وخت مو بخیر
bale assalam alaikum
alaikum salam مهرباني وکئ څوک یې لکه مزه یې ماړی کني ولې
خطرناک کمانډر د زابل ولایت
او بخینو موڅو
خطرناک کمانډو د زابل ولایت
څخه خطرناک کمانډو دا مونوم دی خډیر د زابل ولایت کې آلته تاسو به راتوئ چې د ځوانانو حالات څنګه دی کار کارستا کنستا خلک بوختي څنګه
وله خوري بس کارونه ستا د خپل په سربازي کې ما بس مشکلاتونه ستا خو خدای پاک چې دا مشکلاتونه حل کړي ټول ځوانان ته موږ چې ټول دې بیکاره کېږي نه ورور په خپل کارو دې مصرفي اوس پهلن کارم نه ځینې ځوانان دې په کارو مصرفي ځینې ځوانان دې بس سار لاس مخته کور وته نو یاز موږ پیغام د بل د شیدانه په باره کې به موږ تنگرانی خور بخشنه غانه به مشیدان ور کې دی ورو په نن په سبا کې ماشونه درته ور کېږي ورو اکه ما زنګ تو ورو زارت ای په نن کې در کوم ځای یو 2-3 کال په وته
ها د تاسو ماشونه نه در کړسوی
یا د شیدان ور په نن راکې
ها ها مننه ورو خیر اوسې کور ودان ان شاء الله چې ستوم زب مو اړوند منسوجونو یو څاورې دلی کاورې دلی نه نو منګه تاسو غا غرسو خطرناک منډو هدف دا و چې د یو سرتیره و خپل نظر متراکه بل اوریدونکو لرو سلامونه واه مو بخیر
وعلیکم
مهرباني وکي څوک یې کومه ځای مو اړیکه نیولې
السلام علیکم خورتاس سلامونه او مرمت ادا زهیر ادو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو ته صحیح نورانی نه بنا ملغمان نه
نورانی نابینا در تو وای چې لغمان ولایت کې د تاسو تخلص مو نابینا ده که پخپل نابینا یاست ای څنګه
بس پخپل نابینا ما نو تاسو موضوع مې اوریدلې ده د ځوانانو په حق لا ده د ځوانانو د کارمندنې په حق لا
بالکل
نو که زه درته وایم بیکاری کچا په افغانستان کې ډیره زیاته ده د لغمان ولایت کې دلتا ځوانان بیکاره دي د اکثره د پانتونونه فارغېږي کار ورګانه پیدا کېږي په دولت کې خو کار نه پیدا کېږي په خصوصي سکتور کې هم کار نه مایه گزارانو ته مختلف ستونزې پیدا کېږي یا د هغوی زامن تختول کېږي یا لورګانې تختول کېږي یا یو بل مشکل پېښېږي ورته یا کېږي نو زمونږ الله دې زمونږ په دې ملک ورحمېږي الله دې یو صلح او امن راولي تر څو په افغانستان کې دغه چې د یو ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري باید چې د ملک په ترقي او په پرمختګ کې رول ولوبوي مګمبت پښتانه دلته زه درته وایم چې اکثره زمونږ ځوانان تلف کېږي د مختلفو خواو لخوانه که دواړه خواوې دي نو دواړه همدا ځوانان دي دواړو قانون ځوانان وژل کېږي او بل چې کدل تا روزګار نه پیدا کېږي نو ځوانان نور هیوادونو ته دي د کار دپاره ځینې هلته په لاس کېږي ځینې چې راځي پوډریان چرسیان راځي نو الله تعالی دې زمونږ په هیواد کې صلح او امن راولي بله خبره دا ده چې زه به د دې ځوانانو په حق له تاسو سره وغږېږم
مهرباني وکړئ
په هیواد کې مالیت لرونکي وګړي ډېر زیات دي هغه په دې کې د اکثر ځوانان دي په ځوانانو کې تعلیم یافته داسې خلک شته چې هغه تعلیم یافته کسان دي مګر هغه ته دولت د کار زمینه نه برابرې ده هغوی له جملې څخه خپل از خپله یو شخص یو کس یم چې ما خپل زده کړې کړي تر 13 ټولګي چې زه خپله نابینا یم او اوس په پوهنتون کې یم هغه هم تاسې باور وکړه ورځ سوچ فکر وهم نن دغه بېکارۍ له لاسه ما ته ډېرې ستونزې په کور کې په ټولنه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي حتی د حل لار رانه ورکه ده چې یو کار یو روزګار پیدا کړم تر څو دغه کارونه نه ځان خلاص کړم نو زما غوښتنه دا ده د حکومت نه د هغه نه چې دغه معلولیت لرونکي وګړو دغه نابینایانو ته ځوانانو ته چې دوی د کار وړتیا لري د دوی وړتیا سره سم دوی ته د کار زمینې برابرې کړي تر څو دغه مشکلات نه خلاص شي ټول ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره شي ورجان خو دغه نور ځوانان کولای شي چې مثال یو بل کار وکړي او هغه کې منګوندې خلک چې منګر تعلیم کړه بل کار ډرایوري موږ نشو کولای او بل کار موږ نشو کولای نو دولت دې باید موږ ته د کار زمینه برابره کړي موږ ته د روزګار زمینه برابره کړي دغه مختلف ستونزو نه خلاص شو ډیره مننه
خیر اوسې ژوند دی اوسې کورونه یو بل اوریدونکو هم لرو دوی نظر هم اوړو سلام علیکم د مغا غوري هغه دوی اړیکه بیرته پرې سو مخکې دې سمغه اوس خبرې وکړو اړیکه پرې سو پیام اورو سلام وخت مو بخیر
ازادي راځو دا
bale و مهرباني وکي
زه جفان درنګر هر ولایت کامل سوالینا تاسو په اړیکه کیم اول تاسو مننه تاسو بیا د ازادي راځو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا سلام د افغانستان کې یوازینی څنګه چې دا هغه د بیامنی څنګه دا چې په افغانستان کې نامنی دا او ځوانان نش کولای چې دا سانه منځان ته کاروبار پیدا کړي
او دا راته وایي چې تاسو خپل کار لرئ کنه؟
زه خپل د دولسم پورې مې زده کړې کړې دي، او یو وړوکی دغه بیا د ننګرهار زراعت پوهنځي ته تعمیر شوم، او د اقتصادي مشکلاتو دغه نه رانه پوهنتون پاتې شو. اوس یو وړوکی دوکان لرم، په دوکان کې ناست یم، او یو 200 روپۍ د ورځې عاید لرم چې لاسته راوړم.
ابجد خان ورو، تاسو دکان لري خامخا الته به ځوانان درځي یا بدلنه ته اخلي کنه؟ تاسو مثلا الته د چیش دکان لري لومړی سر کې دارته وای؟
دا خوراک فروشي ده.
ها الته ځوانان درځي در سره خبرې کوي، ملګری مو څنګه کوئی کار لري کنه؟ دغه ستونزه په ننګرهار ولایت کې څومره ده؟
کوزر کې هم هر ځوان چې راځي او دلته پوښتنه دینه کوي چې څه شي کوي، بس ازگار کردم اپلانی جاتا تلیم ده کار ده پارا، کار می پیدانو کرو بیر در آغلم پی خور تلالم کار پسی اگر زیدم کار می پیدانو کرو. نو یو ازینه لامیل امدغا نامنی ده چه پیدان که روانه ده که چه تا پا افغانستان که سول هرشی همان درشی. نو زمانگ آغا پانگوال چه پا افغانستان که امنیت راشی، نو آغی براشی افغانستان تا، و با افغانستان که با خپل پیسی بندی که او زمون زوانانو تا با کاروبار پیداشی.
مانه نزواندی و سیتاسو دمون قدرمن ملمان ات مشخص پوختنه لری؟
زمون دستاسو دم ملمان ات اغا سوال ده چه سوم نکار ده ده زوانانو ده پارا، کلی ده ده زوانانو ده پوحاوی لپارا، و ده پنیز ده کو ده پارا ده سمنه ده حکمت سره ده زنان و باره که خبری کردید.
کور و دان زندی و سی خیر و سی دست عریقه میمونی ولی خپارال دا خدای چې په دې خبرونه کې تر دې دمه کوم کسانو چې اړیکې نیولې دي تاسو یا ورئ چې هر هغه ځوان دی چې وای هم قرباني دي، کار نه لري، لدی عمل یعنی لدغه ستونزې سره مخ دي او خپل مشکلات لمونږ سره وای شریکي، تاسو یې خبري واورئ. زه اړینه نه بولم چې تاسو سره دوباره تکرار کوم. په هر حال قریشی صاحب، دوی وای چې تاسو د پارلمان یا د ځوانانو د پارلمان له لوري هلته ځوانان تاسو سره په دې برخه کې څومره کار کړی ده؟ څومره مو هم ځوانانو ته هغوی چې مثلا کار نه لري هغه برخه کې مو څومره پوهاوی ورکړی ده؟
مننه. د همدې پوښتنې سره په تړاو باندې زما مخکنی بحث بېرته پیلوم، ځکه همدا پوښتنه پکې ځوابېږي. نو موږ چې هغه تخنیکي کانسپټ حکومت ته ورکول، نو د حکومت اکثریت وزارتونو په هغه باندې اتکا کول، په خپل پالیسي لیول باندې ځای پر ځای کول. یو بل شی چې ماته ډېر یو ډول امید را کوي، هغه دا و چې موږ کله د محلي ارګانونو سره ګډ کار وکړي او د سټیزن چارټر په پروګرام کې مو په د ځوانانو په برخه کې هغوی ته یو ډول د ځوانانو د ګډون طرز العمل یا ګایډلاین جوړ کړي. نو بیا له نړیوال بانک سره هم څو ورځې مسلسل ما په دې رابطه باندې کار وکړي چې هغوی د افغانستان د ځوانانو لپاره په درو برخو کې، په ټولنیز ګډون کې، په اقتصادي ګډون کې، او د ځوانانو د بشري ځواک د پیاوړتیا په برخه کې، په دې درو برخو کې دوی یو ډیر ښه پروژې ډیزاین کړي، او زه ډیر امیدوار یم چې په راتلونکو کلونو کې به دا تطبیق شي. بل مسله چې ډیره مهمه، هغه د ځوان پارلمان په رابطه باندې، هغه دا و چې په محلي کچه د ځوانانو محلي ستونزې له محلي ادارې سره شریکې دي. نو د ځوانانو پارلمان ټولې زدند دا وچی یو خو د ځوانانو او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی، د دوی سره نږدې کې، او بل دا چې په پالیسی لیول باندې کوم معلومات، کوم ستونزې چې په اړوند کمیټو کې د سولې څخه تر معرفه نیولې چې شپږ برخې مې درته ویلې، په دې کې راوړل کېدلې، بیا په تخنیکی طرحو باندې بدللې. او شکار دا و چې په دې طرحو کې به د حکومت یو استازی او تخنیکی کس، مثال د صحت په کمیټې کې د صحت تخنیکی کس به، د ملګرو ملتونو څخه او د پارلمان څخه د مشران جرګې څخه به څوک راتلی. نو بیا به دغه طرحې ورکول کېدلې دلی حکومت پر هوشمند بیاشت کې، او زه ډیر امیدوار یم چې ځوان پارلمان خپل هڅې هماغه سند دوام ورته ورکړي او په دې مسله کې به جدي برخورد کوي.
راځو دې تاسو قریشی صاحب، تاسو له نظر تاسو په خپل داسې یو ځوان یاست چې اوس کار لري، شاید په بیلابیل نور برخو کې هم کار ولري، مختلف ځایونو کې وظیفه ولري، یعنی هم حاله وظیفه لري تر کومه چې البته زه پوهیږم. قریشی صاحب، څومره په خپل ځوانانو ته البته د دولت جواب مونږ لپاره همیشه دا دی چې مونږ ورته یوازې پالیسی جوړو، غلارې ورته خو خپل ځوانان هم باید خپل فعالیت ولري، ځوانان باید په دې برخه کې څه وکړي؟
او همدا شی ډیر مهم دی. تاسو وګورئ کله چې د ملي یووالي حکومت راغلی دی، له اول ورځې څخه خپله په ځانګړې توګه د ولسمشر اراده ما د نږدې څارلې ده چې په واقعیت سره د ځوانانو لپاره ډیره جوړه ده، او دغه ځوانان چې په پالیسی لیول باندې په ډیر لوړ لیول باندې مقرر شوی دي، یا تاسو ول دله د بل ورځ د بهرنیو چارو وزارت موین غلی سار چې مقرر سول یی ته ورته مخ کی چې سادات صاحب په کورونی چارو وزارت مقرر شوی دی، یا غلی حسنا جلیل، یا د ته ورته ځوانان په پالیسی لیول یا په لوړ لیول باندې له شاغلی محیب صاحب سره نیولې تر لاندې پر ډیر کار شوی دی، یعنی په دې کې د سړی نسوالې چې کم کار شوی دی. خو یو بل شی هم ډیر مهم دغه د دې چې دا د دولت ټولیزم مکلفیت ته چې ځوانان ته د دندو فرصتونه ایجاد کړي. نو ښه خبره دا ده چې څومره ولسمشر یا پټوله کې حکومت پر ځوانان د پنګونې بحث مترکی په حکومت کې ځای کې ورکوي، نو ټول ځوانان په حکومت کې نه ځایږي. نو ښه خبره دا ده چې په خصوصي سکتور کې دوی ته د دندو فرصتونه مساعد سي، دې ته ورته بهرنۍ پنګونې راجلب سي. خو بدمرغیز مشخصه دا ده چې دلته ناامنۍ، جګړو او جنونو نور ستونزو د هم د بهرنۍ پنګونې مخنیولې، د هم د خصوصي سکتور د پیاوړتیا. یا که تاسو فکر کړئ په دې ورستیو کې خصوصي سکتور ډېر پیاوړی شوی او دا د وړوکو تشبثاتو په رابطه باندې زما د ورور خبره ډیره خوښ شوه. که یو ځوان په خپل ځان کې دومره وړتیا ولري چې خپل ځان ته کار پیدا کړي، مثال په توګه د یو ټیکسي په کچه باندې، د یو کوچنی دکان په کچه باندې، دا وړوکو تشبث کېدلی شي چې د وخت په تیرېدو سره ډیر غټ ځای ته ورسیږي. ما ډیر دوستان لیدلي، زما ډیر دوستان دي چې له ډیر وړوکي کاروبار څخه شروع کړي او ډیر ښه ځای ته رسیدلي. او د ژوند یو اساسي اړتیا هم دا ده چې تاسو یوازې پر یو دند، پر یو وظیفه باندې چې مثال غستا سکلیدی وظیفه اتکان نه کولای، ځکه تاسو پیسو ته ضرورت لري. ممکن هغه پیسې تاسو ډیر لار درنه کی، تاسو رخصتی لري، د رخصتی په وخت کولای شي هر ځوان نور بزنسونه، واړه بزنسونه، شراکتونه او نور د څارې چې قانوني وي هغه پر مخ یوسي، تر څو هم ځان ته ګټه رسولي، هم ټولنه ته ګټه رسوي. زه ډیر دوستان اوس پیژنم، کندهار کې پیژنم، په بلخ کې پیژنم، په هرات کې پیژنم، چې ډیر شیشي وظیفه لري، خو د وظیفو ترڅنګ یو رادیو جوړ کړی، یو تلویزیون جوړ کړی، په محلي کچه باندې په محلي کچه یو کافی شاپ جوړ کړی، یا یو مطبعه جوړ کړی، یا یو کتابخانه جوړ کړی. د ته ورته نور دا ټول هغه دی د سایډ بزنس وای. دا د انسانانو د ژوند لپاره په ځنګړ توګه ځوانان باید په دې برخه کې ډیر رول ولوبي. خو یو ځل بیا پر دې ټینګار کوم چې بهرنۍ پانګونه جلب شي، خصوصي سکتور پیاوړی شي، او څومره چې د ملي اول حکومت پاملرنه ورته کړی ده، که نور هم پاملرنه ورسي، زه فکر کوم دا به یو مثبت ټکی وي.
قریشی صاحب، تاسو به مرته متوجه شئ لنی کمر غدا محل ته موږ هر ځوان سره خبرې کوو، کله چې ذکر نه پوښتنه کو خامخاله دولسم صنف نه ټیټ نه وایي، چې یا وایي چې مثلا له دولسم نه لوړ ذکر لري، دولسم صنف نه البته څومره په کار ده په خپل ځوانانو کې دا مهارت، یعنی د هر ځوان دا هیله ده چې په دولتي ادارو کې یا غیر دولتي در هدا قلب اداره کې کار ولري. نه مهارتونه څومره په کار دي، یعنی د تاسو هغه وینا د ځوانانو ته څه ده څنګه خپل مهارت وکړي ترڅو کار موندنه خپل وکړي؟
زما ماشوم زمان دي، نو هغه همیشه یو په سیاست کې ډیر غږیږي، بلې په کرکټ کې ډیر غږیږي، او بلې په بزنس کې. او زه ډیر خوشاله یم ورته، ځکه ورته خوشاله یم چې دوی به همدغه سي روزل کیږي او بل اخره به هر څو خپل فیلډ ته ځي. زما له سیاست سره له اوله سره ډیر جوړه و ده، اوس ماستری مې سیاست کې وسوله. خو زه دا په دې فکر کوم چې دا دومره سیاستوال مرسته په دې ټوله نه کوي. کټول سیاستوال، ټول خبريالان او ټول جرنالستان او د سیاسي چارو کارپوهان سو بیا په دې ټولنه کې هغه اقتصاد څوک پر بخوري. زما ډیر ښه دوستان دي، زه مثال په سیاسي برخه کار کوم، زه ډیر محدود معاش اخلم، مګر څوک چې په اقتصاد کې هغه په یو بانک ډیر ښه معاش اخلي، چې زما د لسو میاشتو معاش د یوې دوه میاشتو معاش کېږي. بس دلته دا دی چې ځوانان باید په مختلفو برخو کې تخصص وکړي، په مختلفو برخو کې زده کړې وکړي. د ته ورته کمپیوټر ساينس ډیر مهم دی، اقتصاد ډیر مهم دی، واړه تشبثات ډیر مهم دی، او داسې ځین نورې برخې دي چې په بهر کې ځوانان لاسرسی ورته لري، افغانان او دلته نه لري، په هغو کې باید موږ زده کړې وکړو. تن ټولو برخو ته اړتیا لري. او په تاسو په ټیټه کچه باندې د فنیز د کړو پرابطه باندې زوینم، پر سوشل میډیا باندې اکثریت سازمانونه، بنسټونه، مؤسسات و میرمنو ته ځوانان ته ډیر شش په فرصتونه زیاتې، د موبایل د زده کړې ډیر شش فرصتونه، د خیاطۍ د زده کړې ډیر شش فرصتونه، د میکانیکس یعنی د موټر جوړولو یا د موټر سایکلون جوړولو، یا په دې برخه په مختلفو برخو کې سړی کولای شي ډیر زیاتې پیسې پیدا کړي. او بس دلته دا نه دی چې ته یوازې او یوازې تاسو وظیفه ټیټه ده که لوړه ده. بحث دا دی چې ته ځان ته پیسې پیدا کړې، خپل ژوند جوړ کړې او ټولنې ته کار وکړې. ما یو څو وخت وړاندې یو موټیویشنل یو هڅونکې ویډیو کتله. یو مستری دی، ټوله ورځ کار کوي، خو جالبه دا ده چې دی ډېر ښه بزنس لري، ډېر ښه کاروبار لري، ډېر ښه ژوند لري، ډېر ښه پیسې لري، د بل چا د احتیاج وته لري. نو ځوانان باید په دغه لاره باندې
سبنت هر برخه یو بل سره تړل د زنجیر شکل او اقتصاد د ما په نظر سیاست جوړوي. یو اوریدونکو لرو، صفی الله نومیږي، لننګرهار ولایت اړیکه نیولې. سلامونه.
او همدارنګ درن ملمتا سلامونه.
علیکم سلام.
بار له سلام وکړه. محترمه سرنګا چې د ننګرهار خلکم په ډېر سخت ستونز سره مخ دي. همدارنګ ځوانان چې دي دولسم سن نو تاریخ دي، د شخصي مکتبو وسه هم نه لري او د بیکارۍ دی وجه یو کار هم دوی ته نه پیدا کیږي او غریبي اقتصادي کمزورتیا ده. اول زمونږ د ساحې څخه ډېر خلک غریبانان څوک ترکیه ته، څوک ایران ته، او څوک مهربانه دوبۍ ته تش لګي چې لاړ شي. پورې پلار او مور پاری کو کې اقتصادي کمزورتیا ډېره کمه ده، هېڅ کار ورته نه پیدا کیږي. نو غواړم د دې په باره کې د ځوان ورور څخه چې مطلب د دوی په باره
سلامونه. مهرباني وکړئ محمد نسیم ورور، کندهار ولایت، د ځوانانو حال راته وایي.
تعلیم کچھ ملک تعلیم نہیں دیکھا رکھی
مہربانی او بل مشخص پوښتنه لری
افغانستان کے بریکی یہ حکومت تھی، یہ طالبان جی نے مثال بتا اور یہ عوام دی کھوئی کھی داد عوام سے استفادہ کی بےکار تھی یا طالب تک بھی یا حکومت تک بھی یعنی خدائی پکور کے کار نہ لڑی
نظر بدام نہیں یا نہ بےکاری سن ذرا منس تک بےکاری
دا سر تھڑلی دی جن ځوانان چې بیکاره یې هغه افراطیات او جګړې او جنای جرمونو تلاسا چي او جن ځینو کې تاسو ګوري چې جګړه دا چې د فرصتونو د ځوانانو پر وړاندې د تعلیم د نشټونو په مختلفو برخو کې خندونه ایجاد کړي دي. نو دا یو دبل زیږند دي او یو لبل سر تھڑلی دي دا مسائل. خو زه د دې ورور د جنو مهمو ټکو سره همغږم چې په خصوصي سکتور کې د فابریکو په جوړولو او په مختلفو برخو کې حکومت دوه ستر مسؤلیتونه لري. چې هغه لنی کمرغه په دیورستوي کې حکومت جدي پاملرنه وته کړل، کالو کوزي شرکت ته تاسو لیدل چې د ځمکې زمينه ورته مسايده کړل، ځمکې ورته وار کړل، بیا په پارلمان کې کوم جنجال رامختصوي. زه مې چې حکومت د خپل دغه پالیسی ته ترجیح ورکړي چې خصوصي سکتور ته ځمکې او برښنا ورکړي. کدا دوه شان خصوصي سکتور ته ورکي، بیا په خصوصي سکتور کې هیڅ ستونزه نه رامسته کیږي، لا پیاوړی کیږي، لا پرمختل کیږي او لا نور مختځي. او کله شتر لږ یو څه امن راسي، نو موږ هغه ټول ستراتیژیکي پروژې چې حکومت را پیل کړي دي، د ټاپي ټو ټاپ او د تورت ځین نوري چې د ترانسپورټري ارخص افغانستان له نوري نړي سره خصوصا له اروپا او منځنۍ اسیا سره نشلي، هغه هم کولای شي چې ډېرې ځوانان دا وسی وازي ک ټاپي پروژه تدویق سي په افغانستان کې په زور ګونو ځوانان حالت استخدامي خوستون سره دلته چې جګړه ده، جګړه نه پرېږدي دغه ستراتیژیک مسایل مختلاړ سي. د تورته بهرنی پنګور ده، ډیر شرکتونه، ډیر کمپنۍ، خصوصا چینایي هندي کمپنۍ، د سعودي عربستان هم په دې ورستوي کې چې ولسمه شرطلې و، هغه د قانون د استخراج په برخه کې او پر زیربنا باندې د پنګونې بحث کړی دی. کنور ټول برخه سړی به فکر ورته نه کوي کایواز سل شونځي چې سعودي په افغانستان کې پراتون کې جوړوي کپدی هر شونځي د هر شونځي په جوړول کې شل شل ځوانان وګمارل سي یعنی د بیکاری کچره چیږي هر برخه کې د تارتیاسته اوس مهمه خبره ده چې حکومت باید ډیر کوشش وکړي چې بهرنی پنګونه هم راجلب کړي ترڅو بهرنی شرکتونه بهرنی پنګونه په افغانستان کې وسی د افغانستان خلک کولای شي چې په هغه کې کار وکړي او بل اخر خپل اولادونه جوړي پي
مالې پنګاو بهرنی پنګاول خو به پنګونه وکا خو خبردار اصل ته په افغانستان کې کوم افغان سوداګر چې دیږي چې کله پنګونه کوي مخکې ورور یادونه کړی دغه ځمن لونه اختطاف کیږي یا تختول کیږي تاسو له نظر ته خپل دغه سنځه سمره جدي ده چې باید ته پاملرنه وسی
تاسو وګورئ په کابل کې عملاً چې اوس موږ تاسو ژوند کوو نو زموږ تاسو ژوند نسبتا خوندې دی نسبت ولایتونو ته د ولایتونو ژوند به خوندې دی نسبت ولسوالۍ ته د نامنۍ مسأله مطرح ده که یو څوک افغان وي ته چې د یوې خبریالې په توګه دا قرباني ورکوي خپل ژوند او خپل ژوند مسأله د پرورغې اخیستې په یو ملي راډیو کې کار کوي نو یو پانګوال هم د مسؤلیت لري د افغان په توګه چې د خپل هیواد لپاره د خپل خاورې لپاره دغه وکي قرباني ورکړي د تور سیاستوال دي سیاستوال هم خوندې نه دي نو چې هیڅ خوندې نه لري مشت لشتر لږه ک بهرنیان دلته پانګونه نشي کولای زموږ خپل افغانان د خپل پیسې بهر ته نوري دلته پانګونه وکي ځکه هر چا چې په هیواد کې خپل پانګونه کړی وي نو حکومت لاغو سره ډیر شې یعنی یو ډول نرم برخورد کوي د دې پر ځای چې پیسې بهر ته یوسي کوشش کوي چې په هیواد کې دنه پیسې وکړي
بیا هم اوروتي یو اوریدون کوي د نه کوم غنن اوریدون کې زیات لرو موضوع دا چې ټول په دې برخه کې ستونزې لري یو اورینون کړه ل کونړ نه مهرمانی کوي سلام محمود خیر
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته صاحب کونړ تاسو سره کونړ څخه پتا ما کوم از یو نظر لرم یو
مهرمانی
نظر خو می دسو چې کچېری د حکومت په خپل منځ کې نه کوو وزارت تحصیلات لري د کارو او چا وزارت او د وزارت تحصیلات لري په خپل منځ کې یو تعاون وکړي چې هغه مرز لکه زر پد څومره کسان جذبول شي باید وزارت تحصیلات یاری هغه پرېږین ورکی یو دا مې پوښتنه ده که داسې د میلمه څخه که داسې وشي نو دا به تاسو کلي کې هله ځله وکړئ نو دا به یو زه فکر کوم چې یو مثبته نتیجه ورکي او دویم دا ده چې زه د میلمه څخه داسې هیله کوم چې دا یو ځوان دی یو فعال دی او په دونه ده چې یو سړي وایي لږه نه خوړله وایي ډېره نه مندله مونږ افغانان به داسې به ووایو چې هرې ریاستونه غواړي آیا دونه ریاستونه چېرې دا ځوانان په واقع سره د افغانستان ته خدمت کول غواړي نو د ریاستونو په زیات نور کته کارونه هم شته نو هېڅ ضرورت نه پیدا کېږي چې هغه خارجي نو زما د دغه میلمه څخه دا پوښتنه ده چې دا باید سې آګاهي د خپلو همزولو همدغه ته ورکړي چې راځئ چې دا ریاستونه نه مو واړه نور کارونه چې دا د دې کې برخه واخلو وروسته ورو به پورته لاړ شو
کور مو ودان خیر اوسئ خوشی سپ تاسو یې پوښتنه ورده کته
کړه بالکل دواړو مسلو کې زور سره موافق یم لومړی مسله دا چې د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت ترمابینز وس هم ژغې ډیره پیوړې سوي ده که څه هم زه د مسول په توګه خبر نه کوم ځکه زما معلومات دا دي چې له پخوا څخه د دوی هم ژغې پیوړې سوي ده خو بیا هم د دوی اندیشنه پر ځای ده چې څومره کسان له شونځي نه فارغیږي آیا لوړو زده کړو وزارت دا جذبوالی سي بیا که څومره کسان چې لوړو زده کړو وزارت څخه فارغیږي هغه حکومت او غیر حکومتي سکتور د لوړو زده کړو سکتور په ماستری کې جذبول سي یا دند ورته پیدا کول سي دا مسله د اندښنې وړ ده او بل مسله دا د پرشتیا سره هم ک په ټوله حکومت مشتاسو ګورو شپږ زره کلیدي څوکۍ وي نو شپږ زره کلیدي څوکۍ باندې لکه مخکې چې مو ویل چې یو دیرش میلیون موږ رسمي وایي تر شپږ میلیون مو هم نفوس اوري نو ټول ته خود دند نه سي ورکوي او هر څوک وړي چې په لوړه دند باندې کار وکړي زړه سي وایم چې دا اوسنۍ چې موږ دلته ناست یو دا رادیو کې دا رادیو خصوصي سکتور دی ک هر څومره ځوانان دلته ګمارل سوي دلته کار کوي دي ته ورته پر خصوصي سکتور باندې باید پنګونه شي او هر ځوان په خپل برخه کار وکړي زه اوس یو مثال درته وایم د هلمند سولې کاروان دا له هلمند راځي تر کابل پورې پدې کې په سلګونو ځوانان غډون کړی دی د هغوی یوازنې مخه افغانستان ته د سولې راتل دي او د امن راتل دي ډېرې ځوانان دوی توای چې تاسو ولې وظیفې نه سي چې تاسو دا کار کوي هغه یو اړتیا ده دی وطن ځکه د مدني ټولنې بحث چې مطرح کیږي دا هم تر ټولو بهترین مدني ټولنه ده دې ته ورته نو زه وایم چې هر ځوان په هر ځای کې فرصت ورته راځي فرصت یو ګولډن چانس دی یو تلای چانس ده د لاس نور کی سبا ورځ هم دا فرصت نور ته پیدا کیږي چې دی په دلوري دند په فکر کې کوچنی دند به تر تللې وي بل اخر به بیا غ فرصت نس پیدا کولی زو چې هر څوک هر ځای کار کولای شي هر چیرته ورتیا شست کولای شي هم غلطی کار وکړي زما فکر دې مونږ
زندې وسی قدرمن اوریدونکو بل ملما مهم را دعوت کړی و عبد الله معصوم په خبرونه کې را سره کله کله وی او فعال ځوان دی هو متاسفانه چې تر دې نه ما را رسېدلی نه دی او ان شاء الله ته وخت لسته کې دی راسي استودیو ته او یو اورو چې یو بل اوریدونکی دی ورسته بیا لاندې د میته ولاړ شو سلامونه وخت مو په خیر
بل سلام علیکم
سلام
سلام تاسو سلام
کور ودان خیر اوسې مهرباني وکړئ
پروګرام دی قریشه تاسو یله د چې دې د صدر چا حسن خلق دو مواد مخدر تا زره نشد من داغ زوانان دید که داغ مزدگر راستی بسولی دیر زره پرشوشی چی کرد پنشو آخ نور مواخ ننیستم و سلام
کور بدن لرنه دم اخلو بیتره گرزو
زوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
یو شي باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو تاسو قانون باید تطبیق کړل د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت د ملاتړ دی که د ملت د ملاتړ سم نه ټول دندې حساب سم دي چې څه مخکونه سوي دي کرکټ فوټبال
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوم ماما څه کار کوي ماما اوزګار دی دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي
هره سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه
بیا هم خره خلاص مونږه هڅه کوو چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره اړیکو او دا غوي خبرې مهم را واخلو چې غشمیري به هم له تاسو سره شریک شي چې دا مهال په افغانستان کې په ټول افغانستان کې په رسمي ډول څومره ځوانان کار نه لري یا بیکاره دي نو ډېره هڅه کوو مونږه تخنیکی همکاران هڅه کوي چې غوي سره اړیکو ونیسي مې هم راګرځو قریشي صاحب ته قریشي صاحب درته وایي چې یوازې ځوانان په ټوله کې هغه خلک چې کورنۍ لري یعنی ځوانان نه دي خو د خپل کورنۍ وبخي مسؤلیت هم لري خو دا ستونزې سره مخ دي بخښنه غواړم نو څه کول پکار دي په اصل کې
ډېر مننه مهمه دا ده چې یو پلار زدا ورور چې د هلمند څخه اړیکه نیولې و د دوی پر نظر باندې خپل نظر ورکم په ټولیزه توګه تاسو وګورئ هلمند د افغانستان د جغرافیې ډیرو لوی برخه جوړوي او هلمند په تقریبا هغه پاوریکی چې په هلمند کې دی لکه د تصدی بوس د چانجیر د سیاده دلو دا د هلمند خلکو د زراعت د پیاوړتیا لپاره جوړ شوی خو له بعد د مرغ چوس اکثریت سقوط دي ک بیا هم په کار اخته وي ډیر نیمچا کار کوي نو پرشتیا سره د دې ورور تشویشونه پر ځای وو ک په هلمند کې اواز پر زراعت باندې شفه شپانګونه وسی تاسو باور وکړئ چې دا ټول افغانستان ته خډوډي ورکی چې ورکی د هلمند پر خلکو سربیره به د نور ولایتونو خلک هم هلته پر کاري لکه څنګه چې د تریاکو د نیش لپاره نه نور ولایتونو څخه هلمند ته خلک زی بیا به د غنومو لپاره بیا به د نور کروندو لپاره بیا د زراعت د نور برخو لپاره خلک زیالته کار کوي نو زوی مې چې حکومت باید لا دې برخې ته ډیره پاملرنه وکړي او پاتوسو د ځوانانو له بحث څخه بهر هر څوک چې مسؤلیت ورترغړي یا غډوډي تاړتیا لري او دا ډوډي په قانوني لاره باندې لاسته راوړل مسؤلیت د حکومت دی چې باید لشتره زمينه مسايده کی یو یو دکاندار ته د دکانداري زمينه مسايده کی یو خبرال ته د خبريالي زمينه مسايده کی خصوصي سکتور ته زمينه مسايده کی لکه مشتاس چې مخکې یادونه وکړه او پر دې دوه مسلو باندې ځای ځل بیا ډیر ټینګار کوم چې که خصوصي سکتور ته د افغانستان حکومت یا په ټوله کې دولت برښنا او ځمکه ورته ورکړي خصوصي سکتور نور هم تشویقیږي او بل اخر دا کار کوي زه دا اوس یو وړوکی تشبث کوون کوي کس پیژنم د شامپو د جوړولو کار کوي هغه په ډیر کوچنی بزنس او کاروبار باندې شامپو جوړوي او بل اخر شارته بازار ته وړاندې کوي کداغه سی هر څوک وړوکی کاروبار شروع کړي حکومت لشتره زمينه ورته مسايده کې زه فکر کوم چې د ځوانانو مشکل حلیږي او په پالیسی لول باندې د ته ترجیح او پاملرن ډیر ضروري
bale ma zaka د دوی یادونه کړ چې خپل د ورور چې لهلمانه ورسته اړیکې نیولې او غوې دا ویل چې خپل اوس درې میاشتې کې کار نه لري او لارې تړل دي بیا هم یو اوریدونکو لرو دغه خبر ما خو سلامونه وخت مو بخیر
بنګرام مې اړیکې وره
مهرباني وکوي خمو کړی مهرمانی خبرې مو وکي دا وایي چې په ننګرهار کې مخکې نور ځوانانو هم اړیکې نیولې وي په دې اړه خبرې وکړي تاسو کوم مشخصه پوښتنه لرئ که څنګه
پوښتنه خو دا غواړو خورځان چې په ننګرهار کې بیکاره بیکاری دا روزګار نه ځوانان څه ګرځي
دلیل یې څه دی
زه هم څه خبرې
دما پوښتنه مو اوریده دلیل یې څه دی چې ځوانان هلته زیات په لوړه کچه باندې بیکاره دي
چې حکومت هم کار نه کوي او بس هغه خبره مخکې ورځو کې دلته په چپجات دغه شوي وو ګرې او مواد راغلل هغو مله کانه دې وړو او خوار او غریب همدسې پاتې شو
کور باندې خیر اوسئ پارل ټول ځوانان د من قدر من اوریدونکو چې اړیکې نیسي دوی خپل ستونزې شریکوي او موږ همدا د ازادي راډیو تاسو غږ رسوي تر چارواکو تر دولت تر بهاري بلې مسؤلې ادارې قریشي صاحب او د خبرونه ورسته شیبری هغه ځوانان چې تاسو غږ اوري غوي چې بیکاره دي یا کار لري هغه کسان چې کار لري وایته مو وینا څه د نور ځوانانو سره په دې بخښه کې څنګه ملاست کولای شي او هغه کسان چې بیکاره دي لارښوونه مورته څه ده
زه په دې باور یم چې پر حکومت او سیستم سربیره زموږ تجاران او زموږ هغه خلک چې څه لاسرسي لري او کارته باید د خپل خلکو لپاره د کار زمينه مساعده کې هم دا اوس موږ هلمند کې تقریبا په 2015 کال کې یو شونیز مرکز جوړ کړی دی خصوصي کورس دی یوازې انګلیسي ژبه ته تدریسيږي موږ هلمند ته ډیره ګټه رسولې ده اوس په هلمند کې اکثریت ځوانان په انګلیسي ژبه خبرې کوي دا یو ګټه چې موږ هلمند ته رسولې ده بل ګټه دا ده چې هلته ډیرش نفره کارکونکي شونکي او اداري کارکونکي موږ په کار باندې ګمارل دي او لزورو څخه زیات زده کونکي راځل تاسو دا کړ کوي دغه یو وړوکی مثال دی که هر څوک په خپل توان د توان په اندازه باندې په ټولنه کې د کار زمينه مسايده کې فکر کوم دا به د حکومت او د ټولنې سره مرسته وي
او bale بیا هم یادونه کوم چې موږ هڅه کوو د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزاره سره اړیکه وکړو دغه خبري به هم واورو چې هغه په دې برخه کې څه وایي خو تر هغه چې دغه اړیکه رخکی کی او ځواب راکړي نو موږ بیا هم قریشی صاحب تر اګرزو قریشی صاحب له تاسو سره بحث ادامه ورکو درته وایي چې دا اوس په افغانستان کې موږ په بیلابېلو برخو باندې مسایل باندې مباصر لو تاسو خو لارښوونې هم کړې غو دلایل مو مشخصه کړل کچيري په ځوانانو د لپاره د کار زمينه برابر نه سي مخکې مو یو څه مسایل یاد کړل څه نور مسایل رامنځته کیدای شي څه نور ستونزې جوړېدای شي کوم لارې چې ځوانان ورته یعنی کار نه لري ورته تللی شي
ما مخکې هم یادونه وکړه چې د ځوانانو د بیکاری په صورت کې هغه نه یوازې د خپل کورنۍ او د خپل ټولنې د وجو بار جوړیږي بلکې د حکومت د وجو بار جوړیږي هغه لډیر بعد مرغه د بیکاری په صورت کې نه جنای جرمون تلاس راشي جګړې ته مخه کوي یګنا قانون کډوالی یعنی دا چې وسو رپاته تشتي د ځوانان د اکثریت د بیګاری او د مایوسی لکبل تشتي نو پام دی خاطر باندې هغه مر پام لرنه چې د پالیسی په کچه باندې د حکومت په کچه باندې ځوانان ته کیږي چې ځوانان باید لشتر لږه په خپل ټولنه کې ځان شکیل کی یا خپل بزنس جوړ کی یا خپل کاروبار جوړ کی یا دولت څخه زمينه ورته بسید کړي په هغه زمينه کې خپل کار وکړي نو زه فکر کوم دای مناسب لار ده او که بیکار وي خدای مکړه نو بیا بل اخره د ټولنې او کورنۍ سربیره د دولت اوجو بار جوړی شي
نغه نشې توکو یادونه اوس ول څوزلې بخپله په افغانستان کې د نشې توکو روغ د کسان اورز بلې ته د شمیر په زیاتې دوه کوم راپورونه چې البته مونږ لرو او همیشه وخت په دې اړه کوم فالا پخلو د دوی شمیر زیاتېږي او دلیل یې دا ویل کېږي ځلې وخت بیا نام نه یادونه کېږي نتا سو د زرا مخنه واره مخنه غواړم چې زه یو څه ناروغه یم او نسم کولای هغه په سمه توګه تاسو کولای شئ د دې
وکړئ نشې توکو تاسو پوهیږئ چې د ځوانانو پر وړاندې موږ ټول ستون زیات کړلې نشې توکي هم د ځوانانو پر وړاندې باندې یو ستون زده او ځوانان لډیره بعد مرغه د مختلفو عواملو لمخې په د نشې توکو سره لاس او ګرامن کیږي یا د نشې توکو په کار کې وانډ اخلي یا د نشې توکو په قاچا کې وانډ اخلي یا د نشې توکو په استعمال کې وانډ اخلي او لډیر بعد مرغه چې په ټولنه کې د یو غټ چیلنج او یو غټ خبرګون دی نو زه فکر کوم په دې برخه کې هم اړتیا ده چې دولت د شو پالیسی پر بنسټ باندې د نشي توکو د کار قاچاق استعمال د ټولو مخه ونیسي او هر کورنۍ او هر ټولنه په خپل کچه باندې مسؤلیت لري چې د دې مسایلو مخه ونیسي
مله نقایشی سپ زم ام کریم وکړه نو ما خبرې وغځولې او دوام ورته عبد الفتاح اشرت احمد زای د افغانستان کار ټولنیزو چارو وزارت نویان دی نوې راځي ټلیفون په لیکه باندې سلامونه وخت مو خیر
سلام سلام تاسو ته تاسو د برنامه قدرمنو میلمنو او ټول درنو اوریدونکو ته
مننه احمد صاحب درته وایي چې نو دمه حال په افغانستان کې څومره په کار البته په شرایطو برابر ځوانان بیکار دي
ډیر ځکه مننه دې مهم بس مو اخیسته ده وګوره موږ دمه حال په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه هغه وګړي لري چې غوي په کار برابر یا د کار وړ خلک دي لدی درې نه شاوخوا 2 میلیونه دي دوی دا مهال بیکاره او کمکاره دي موږ دغه تفکیک د بیکار او د کمکار به دولر اروپا دی هغه کمکار موږ کسانو ته وایي چې غوي ځینې وخت کار لري ځینې وخت نه لري یعنی ځینې وخت کار خپل غواړي ته وکی او ځینې وخت ورته کار نه پیدا کیږي نو دا 2 میلیونه کسان په ټولنه کې زموږ بیکار او کمکار دي او د دې ترڅنګ شاوخوا 2 میلیونه کسان دي دا ټول په کارونو بوخت کسان دي او ملدی درې نه شاوخوا 1 میلیون دي د افغانستان په دولتي چارچوکات کې په دندو بوخت دي او باقی نور دي ټول په خصوصي تور کې
احمد زای سبل ته په خبرونه کې شاید تاسو به اوریدلې د فرصتونو یادونه وصول او چې په دولت باندې نیوکه کې هغه د فرصتونو او د تګلارو د برابرۍ دو نه برابرۍ دوه نشټوالي لامل خلک شکایت کوي نیوکه کوي په دې برخه کې تاسو وینا څه ده
په دې بخښنه سره زه وایم ما بس نه اوریدلې زه په څونور برنامه کې بوختم لاندې وایم زه په دې بخښنه سره لګیو چې نو وخت تاسو بس ته هم حاضر شوم دا د خلکو نیوکه به مانی اوریدل چې دغه نیوکه په کومه برخه کې نیوکه واضح ده چې د ځوانانو او زموږ قدرمنو هغه 2 میلیونی وګړو له خوانه به وي او دا یو یو کوچنی امر نه بس موږ د دې ته به تفاوت پښو بل اخره موږ دې ته ځواب نه لرو په شاده وازی د هر 2 میلیونه وګړي د دې هر یو د کار غوښتون کې دی او هر یو کار غوړي بل اخره دوی کورنۍ لري او دوی یو مړي ډوډۍ ته نه غوښتون کړي نو د افغانستان حکومت داسې نه ده چې دوی ته لاس ترځینې ناشتي او بل اخره دې کوم طرح او برنامه ولري تاسو وګورئ چې دې ته برنامه نه وایي نو دا یوازې په دغه دریو کلونو کې تقریبا دوه کلونو کې او چاتل 3 میلیونه وګړو نه زمغه یوازې مهاجرین شاهدان و سره اول افغانستان ته مخصوصا د ایران او پاکستان نه نو پس خیدغه میلیونی وګړي تاسو د چیرته لاړل خو وازید اواغه وګړي چې مونږ له تیر نه بیکار درلودل بل اصل مونږ هر کال تلور ته وزارت تلو لکه کسان تازه به کار بازار ته دینه کیږي پس کې دې ته برنامه نه وینو دا د شمیری او د غزمن ګامار به وس د میلیونو نه وخت او ډیر بوچا څو ډیر بیا یو خطرناک امر اوس مطرح دی په دې لپاره د افغانستان حکومت باندې عمل لري مخصوصا د کار او ټولنې سره وزارت په تیر کال کې موږ د کار ملي کانفرنس پیل کړ په دې کانفرنس کې موږ غډیر لوی یو تر هم دا وړاندې شو نړیوال ټولنې او د افغانستان حکومت ټول ادارات ته هم به اوز تاسی رازی در خپل انکشافی بودیجه اشتغالزا که یعنی کاروار کمون که بودیجه جوره که یعنی که خواه که به بودیجه مصرفی دل انکشافی بلکه منگه دیده اختم که در تاسی اشتغالزا که یعنی هغه سی او بخی که مصرف سی سرسو پر خلق تخی کارمون دیده منگو کولی سو تلاسه کو هم به اوز منگه پوونویم کال که کانفرانس پلار واچو زمونږ ډیره تامه نه وسته په دې کال کې موږ د دې شنه جوړو بلکې ووم لري د ډیره ښه پایله مول دې کانفرانس نه ولدي تاسو نه موږ ولیدو تقریبا شاوخوا 15 لک کسان چې اواز د افغانستان په دولتي چارچوب کې ورته دند ورکو سلبات د لاند محل او محل دي
مننه
او دا د ترتون د یو بیر او لوی لاسونو څخه کوم یو ډیر لوی قدم
مننه احمد صاحب کوم مدان خیر اوسئ سلامت تاسو نه مننه تاسو هم مننه په ځانګړي توګه له قریشي صاحب نه مننه او زه بیا هم باید بخنه وغواړم چې د ما صحت ډیر مخنه وو او راغلم باز تاسو سره دغه خبرونه کې البته میلمانه سره کې نه سلم خبرې مو کړي زه پوهیږم چې د ما خبرې او څه باندې بیا هم بخنه غواړم هم له تاسو هم له قریشي صاحب نه له درانه همکار نه درون همکار نه مننه کوم چې ما سره تخنیک په چارو کې همکاري وکړله او قریشي صاحب ډیره مننه چې راغلی باز ته حضور مو وخت او تاسو ځوانانو ته ماشاءالله نن شاوخوا لاس ځوانانو لبی لا بل ولایتونو اړیکې وکړي خپل ستونزې موږ سره شریک کړي په دې هیله چې ستونزې مو حل سي په ټول افغانستان کې دامن راسي ترڅو موږ بیا هیڅ بیکاره ځوان ونه لرو.